څلور بجې شوې. السلام علیکم، احمد شي بریم دا سجی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. کابل او قرغزستان د اقتصادي همکاري تړون لاسلیک کړ چې هدف د طالبانو په وینا د ګډې سوداګرۍ شورا جوړول، پانګونې ته وده ورکول او د افغانستان سوداګرو لپاره د بانکداري، ترانسپورت او ویزې اسانتیاوې لوړول دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن اعلان وکړ چې د دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزي او د قرغزستان د اقتصاد او سوداګرۍ وزیر باکس صادقوف ترمنځ د اقتصادي او تجارتي همکاریو تړون لاسلیک شو. د دغه وزارت د بیان له مخې دواړو خواوو موافقه وکړه چې ګډه تجارتي شورا جوړه کړي، تجارتي مرکزونه ودان کړي او اقتصادي غونډې جوړې کړي چې په افغانستان کې د ګډې پانګونې پروژې تعقیب کړي. د قرغزستان د اقتصاد وزیر ژمنه وکړه چې افغان سوداګرو ته به د تجارتي ویزو صادرولو اسانتیاوې برابرې کړي او همدارنګه د دوه اړخیزې سوداګرۍ د ودې لپاره به بانکداري او ترانسپورتي اړیکې پراخ کړي. وروسته تر دې چې نږدې څلور کاله مخکې طالبانو کابل ونیو، نړیوال بندیزونه پرې لګېدلې دي چې له امله یې د افغانستان بانکداري سیستم اغېزمن شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا له زندانه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د لوړ پوړي غړي علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دغه سازمان پر ایکس پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې علي وزیر د 2024 کال له اګست راهیسې چې یو کال کېږي په ناحقه بندي دی. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دی پرته له عادلانه محاکمې بندي دی او د ده د بند اوږدولو په خاطر دی دی په بې ځایه تورونو تورن شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا علي وزیر مخکې له 2000 کال څخه تر 2023 کال پورې تر دوه کلونو زیاته موده په غیر قانوني توقیف کې تیره کړې ده. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2023 کال د اګست په درېمه نیولی و. هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټکر او له پولیسو سره د نشتې تور پورې شوی و. وروسته محکمې ده ته په دغو قضیو کې ضمانت ورکړ، خو دی بیا هم د ازادېدو پر ځای له اسلام آباده راولپنډۍ، بیا د پنجاب په بېلابېلو زندانونو او وروسته د بلوچستان په حد کې بندي شو. علي وزیر د پاکستان پر امنیتي پالیسیو د سخت انتقاد لپاره پیژندل کیږي. هغه تور پوری کوي چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ختمولو پر ځای د وسلوالو د رامنځته کولو لامل شوی دی، خو د پاکستان پوځ او حکومت تل دا تور رد کړی او وایي د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې ډېره قرباني ورکړې ده. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن له خپلو اروپایي متحدینو سره د لیدو لپاره برلین ته تللی دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل شوی ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ په الاسکا کې د اوکران د جګړې په اړه غونډه وکړي. فرانس پرس اژانس برلین ته د اوکران د ولسمشر د سفر په اړه وی سرچینې وویل چې زلنسکی او د اروپایي ټولنې مشران به پر دې خبرې وکړي چې له ولسمشر ټرمپ سره ژر تر ژره وژغېږي او هغه قانع کړي چې د روسیې له ولسمشر سره د سرمشریزې په ترڅ کې د کیف ګټو ته درناوی وکړي. د 2025 کال نړیوال روبوټ کانفرنس چې 15 ورځې دوام وکړ د سیشنبې پرس په بیجنګ کې پای ته ورسید. په دې غونډه کې هم نوښتګرو برخه اخیستې او هم پانګوالو. له تیرې جمعې تر سیشنبې په سیمه کې د بیجنګ اقتصادي ټکنالوژیکي پراختیا کانفرنس د 2025 کال WRC د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د 200 روبوټ پلورونکو سوداګرو تولیدات وړاندې کړل. د صنعت له پلوه د کانفرنس شاوخوا 1.5 میلیارد یوان سودا وکړه.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ځوان فکر دغه خبرونه مو چې د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي د ځوانانو نړیواله ورځ ته بیل کړی ده. هر کال د اگست په 12مه دغه ورځ لمانځل کیږي او سه کال شوار دادی چې د دوامداري وده او پرمختګ لپاره د ځوانانو سیمه ایزې هلې ځلې د نړیوالو اهدافو په ترسره کولو کې د دوی ځانګړی رول څرګندوي، او دا چې ځوان نجونې او هلکان په خپل خلاقیت، بصیرت او ژورو اجتماعي ارتباطاتو د وده او پرمختګ د نړیوالو اهدافو په ترسره کولو او د پالیسیو او تطبیق ترمنځ واټن کمولو کې اساسي رول لوبوي. خو سږ کال د ځوانانو نړیواله ورځ یو ځل بیا په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي د پاسه سلګونه زره نجونې له زده کړو او تحصیل محرومې دي. د ملګرو ملتونو ښوونیزې، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونو زیات نجونې به له زده کړو بې برخې شي. د ځوان فکر په دې خبرونه کې غواړو لګرانو میلمنو د دوغو دوو اساسي پوښتنو ځواب واورو چې ځوانان څنګه کولای شي د زده کړو په برخه کې یو بل ته لاس ورکړي، او له هېواده بهر ځوانان څنګه کولای شي په نویو ټولنو کې ځانونه تثبیت کړي. را سره میلمانه دي ډاکټر کمال سادات د افغانستان پخوانی نظام کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو مین، د بشري حقوقو فعال اغلی لیما انوري، محمد سمی محمد د ځوانانو د نړیوال ټولنې رئیس او د سولې سفیر، او دغراز خانولی عادل د بشري حقوقو فعال. خبرې به له اغلی انوري سره پیل کو. اغلی انوري، ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت را کړی سره له مصروفیتونو او را سره په خبرونه کې برخه اخلي.
سلامونه. سلامونه اونې کې هلي ټول اوریدونکو ته، او تاسو ته قدرمن کوربه صاحب، د بلنې لپاره ډیره مننه. زه ډیر خوشحالم چې د ځوانانو د ورځې په مناسبت تاسو په خبرونه کې ګډون لرم، او د ځوانانو د ظرفیتونو لوړولو او همدارنګه د انجینر تعلیم لپاره به خبرې وکړو. او دا کمال صاحب ته هم او بل محترم مېلمه ته هم سلامونه وړاندې کوم. مننه.
وعلیکم السلام. مخکې له دې چې بحث وغځو، ویل کیږي وای ځوان د خلاقیت منبع ده، د نوي فکر او د زور منبع ده. عاطفه ډیره جیا شوي او ډیره جوشانه وي. تاسو د ځوان څه تعریف کوي؟ ځوان یعنی څوک؟ یا ځوان یعنی څوک؟
ډیره مننه ستاسو پوښتنه څخه. که د حقوقي تعریف او په اساس باندې کوم چې کنوانسیونونه کې لیکل شوی دي، لاغی له وګورو خو هغه تاسو باندې هغه څوک چې یو مشخص سم چې در اتل سو کال تر نه هویشت کال پورې دی هغه ځوان بدل کیږي. ولی موږ تاسو بیا بل تعریف لرو د ځوان څخه. موږ ځوانان هغه کسان ته وایي چې دوی یوازې د سینی لحاظ نه، بلکې د فکر له لحاظ څخه، د تعهد له لحاظ څخه، او همدارنګه د دې فرق هم شته چې دی غواړي چې نوې پرمختګ ولري، یا ډیر دي چې د څه ووري چې یو نوې شان ټولنه ته وړاندې کړي. د غوی له وجه هم به مشتریف کولای شي. خلاص موږ د سیوایلی چې ځوان هر هغه څوک دی چې دی غواړي چې په تعلیم برخې مهارتونه یا د کار فرصتونه برابر ول لپاره ټولنه ته کوم څه خدمات چې دی وړاندې کوي، دا ځوانان دي. دوی همیشه دوی ته ویل کېږي چې دوی د هېواد راتلونکي، اما زه وایم چې یوازې د هېواد راتلونکي نسلونو لپاره دوی هلې ځلې نه کوي، بلکې هوتنۍ نسلونو لپاره هم دوی هلې ځلې کوي. او د یو هېواد ټول پرمختګ د دغه ځوانانو پروژو باندې دی. که هغه ځوانان ته هېواد دننه وي او که د هېواد نه بهار وي، چې د بهار څخه هم دوی کولی شي مرسته وکړي. نو فکر ځوان ډېر مهم دی. تر سنی ځوان، اگر چې سنی ځوان قدرت بیا ډېر لري او تعهد بیا ډېر وي، جوش ډېر وي پکې، اما فکري ځوان هم موږ بیا لرو. ډېر کسان دي چې د فکر له لحاظ غواړي چې هر پرمختګ په هیواد کې وستي. او دا مننه.
څنګه تمرد ورسره وي کنه په موجوده نورمونو او هنجارونو باندې د غوب مقابل کې درېدل، تغیان نوي شغختل، دا ورسره وي کنه ځوان سره، یا باید وي کنه؟
دا یوازې ځوانان سره نه، دا د ټول انسانانو سره دی. الله تعالی کله چې انسانان پیدا کړ، حضرت بابا آدم علیه السلام په جنت کې ورته ویل سر و چې تاسو باید دغه درخت څخه دغه میوه مخوري، ولی هغه ویل زه باید دغه یو پلو وګورم، دا وخورم. یعنی د انسان د پیدایش سره سم دغه مبارزه، هڅه، دا شیان طبیعي طبیعتا په انسان کې پیدا شوی دی. نو ځوانان هم د دې څخه بې برخه نه دي. ځوانان هم همیشه غواړي چې نوې شیان دي، یو پلا ټرای وکړي، وګوري چې په دې نوې شیان کې کوم څه شیګنې ست پاره کې، او که چیرې دغه تمرد یا هڅه دوی ته چې دغه د منفي له لارې وویل شي، دوی بیا نور هم وایي چې موږ دا باید خو بیخي دا باید تغییر ورکړو. مختلف هیوادونو کې مختلف نظامونه هسته. دغه نظامونو د شوال لپاره دغه هیواد ځوانان او نور کسان چې تجربه لري دوی سره یو ځای شوي دي، پلانونه جوړ کړي او هغه پلانونه تطبیق کړي دي. نو زه فکر کوم چې ځوانان دې باید تمرد وکړي کله چې دوی ګوري چې جهان په کم لور روان دی او موږ څونه شاپاتې یو، نو دوی خو تا باندې تمرد کوي.
مننه اغلی انوري. دا د پخ عمر خلک وایي سمنګیری وایي ځوانانو ته چې کوم نظر ورکې یا چې کوم تجربه ورسره شریکې کې اول وایي نه بیا فکر پې کوي چې خوښه یې سوه منی در سره که نه کنی نه منی داسې ده
ولا داسې نه ده ښه موږ خپل د مشرانو ته
اول نه وایي اول وایي چې نه بیا وروسته وایي چې ښه
خو داسې البته دي ساری هم سی هغه تحلیل کوي کوم سره تحلیل وسو د هغې نه وروسته به دوی ورته وایي چې ښه سمه ده یا نه. یعنی اوسنۍ ځوانان چې دي اوسنۍ ځوانان دوی همیشه دفتا بلې یا نخی درته نه وایي. دوی وایي تاسو موږ ته وخت راکړئ چې موږ وګورو د ده ټول اړخونه یې وڅېړو تا یا دغه کار چې تاسې وایي دغه زموږ په نفع ده که زموږ په ضرر دی. که چېرې زموږ په ضرر یي نو طبعا چې دوی وایي نه، اما کله چیرې چې تاسو دې ساري او پیدا کوي چې یا دا کار خو زموږ په نفع ده، خیر راځئ نو دا کار وکړو. افغانستان کې ځوانان همیشه مشران ته احترام درلودله، په هر برنامه کوه که حتی په هر تصمیم په هر ځای کې چې په کار مکتب مسجد یعنی هر ځای کې نه مشران ته احترام خاص لري. اما مشکل بیا دا و د فاصله چې ایجاد شوی و د مشرانو د ځوانانو ترمنځ دا و چې مشران ځوانانو باندې ډېر اعتبار نه کول. دوی ویل چې دوی ځوانان دي احساساتي کېږي، دوی نه پوهېږي موږ پوهېږو ځکه چې موږ تجربه لرو. بیا دغه دپاره و ځوانان ویل چې یا نو بله دا مشران نه منو پرېږدي چې دوی دغسې ولاړ شي ځکه چې دوی څه چې موږ ته یې راکړې دوی خو که داسې کم ډېر څه کاري موږ ته نه دی کړی خی نو داسې وکړو چې موږ خپله شروع کړو.
ډېره ډېره مننه سادات صاحب تراسو. سادات صاحب ډېره مننه چې موږ سره خبرونه کې هستی او موږ ته وخت راکړی دی.
ډېره مننه جنابي استاد سرور تاسو ته موږ دغه ژوندو پیغلو میلمنو ته ټولو اوریدونکو ته ډېر ډېر سلام وایم درنښت.
سادات صاحب تاسو د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو معین پاتې سوي یاستی، حتما له ډېرو ځوانانو سره راکړه ورکړه خبرې او بحثونه درلودل. تاسو له ځوانانو نه څه تعریف لري؟
اصلا کې عموما کې کا رسمي تعارف دا وشي ځوانان هغه کسان دي لمړی خدا چې له پیدایښت نه تر اوه کلنۍ دولس کلنۍ پورې د ماشومانو کې رځي، دولس کلنۍ نه تر اتلس کلنۍ پورې دا تنکي ځوانان وي، اتلس کلنۍ نه پنځه دېرش کلنۍ پورې دغه بیا په ځوانانو کې رځي. خو زموږ د افغانستان رسمي تعریف چې دی یا تر پنځه دېرش کلنۍ پورې چې وي هغه ځوانان وي، خو له دې څلوېښتو کلونو پورې دا هم ځنه ځوانان چې هغه ښه روغتیا ولري ښه فکر ولري هغه هم په ځوانانو کې راځي. هغه د خوشحال بابا خبره وایي چې که د زړه په محبت شي خوشحال ځوان دی، هسې په سپین وخته یې خلک زړوي. نو ځینې داسې کسان هم شته چې عمر یې ډېر وي یا د عمر یې کم وي، هغه ډېر قوي فکر لري، ملي فکر لري، د ولنټیر رضاکارانه فکر لري، د خپلې کورنۍ د ځان جوړونې د جامعې ټولنې جوړونې په اړه فکر لري. نو بیا ځینې کسان هغې ته هم ځوانان وایي که نه. نو عموما کې رسمن د ملګرو ملتونو او د افغانستان د ځوانانو د پالیسۍ یا د اساسي قانون په چوکاټ کې چې ما تاسو ته تعریف وکړی دی دی. نو نور ځوانان بیلابیل فعالیتونه لري جناب سرور صاحب.
او دا خبره چې په موږ کې پښتو کې رواج ده چې وایي فلانی ځواني وکړه، فلانی ځوان مرد سړی ده، دا څنګه راغلی ده؟ یعنی د ځوان
دام ښه خبره ده،
د ځوان انوم له ځواني سره تړل شوی ده، تړل شوی دی.
بالکل بالکل همدا خبره ده. او ځنی کسان دي چې غار اختیاوم ځواني کوي، ځوان مرد کسان وي. مثال په همدې خبرونه کې به همدا مومن صاحب راواخلو، ام دې خبرونه کې به د عادل صاحب راواخلو، ام دې خبرونه کې به د لیما خور کې راواخلو. د دې د هغه کسان چې په افغانستان کې فعالیتونه وکړل د میرمنو د حقونو لپاره، د ځوانانو د حقونو لپاره، د هغوی په کلونو کلونو مبارزه وکړې، هغوی ولنټیر کړو وکړل، هغوی په ولسوالیو ته کلو ته بندو ته د سولې لپاره منډې تړلې وکړې، له هلمند نه تر کابله پورې لوڅې پښې راغلل. همداشان مخ مخ به جمهور رئیس ته ودرېدل او ته ویل چې جناب رئیس به جمهور د ځوانان دا حقونه لري، په دې اړه باید په هر وزارت کې په هر اداره کې ځوانانو ته کار پیدا شي. او همداشان د دې تر څنګ ځوانانو دا وکړه چې هغه تنکۍ جلکۍ وړې جلکۍ وړی ځوانې جلکۍ چې په بدو کې به ورکول کېدي د هغوی مخه یې ونیوله. هغه جینکۍ چې هغه د کلتور رواج د غلطو فرهنګونو له امله په کور ناستې وي، هغوی په کلونو کلونو جناب استاد سرور کمپاین وکړ، منډې وکړې، او جینکۍ پوهنتونونو مکتبونو ته تشویش کړې. کله چې ښه فکر توضیح شو، ښه فکر راغلو، او دلته بدلون راغی. همدلته په خپرونه کې ناست تاسو سره به دغه عادل د دې خپل کورنۍ سره ټکرې
وکړ. پوښتنه به وکړو، هغوی ته هم وار ورکو. جناب سادات صاحب، مخکې له دې چې دغه دو اساسي پوښتنو ځواب بیا هم له تاسو نه واورو او له نورو ګرانو میلمنو نه، مومن صاحب ته ورسو. محمد سمیع مومن چې د ځوانانو د نړیوالې ټولنې رئیس دی او د سولې سفیر هم دی. مومن صاحب، ملګری ملتونه وای ځوانان د نوښت او ابتکار منبع دي، ستاسو تعریف؟ بلې، تاسو غږ نه لرم مومن صاحب. مهرباني وکړئ، پوښتنه مو واخیسته.
سلام تاسو ته، محترم اوریدونکو ته، قدرمن سادات صاحب او انوری صاحب ته، نور میلمنو ته. د دې شت چې نن د ځوانانو نړیواله ورځ ده، او یو ورځ ده چې موږ ټول ځوانانو ته قوت او ارزښ ورکوي. او بخې کوم پوښتنه بیا تکرار کړئ چې مخکې مو وانخسته.
پوښتنه مې دا وه چې ملګري ملتونه وایي شعار یې دا ده چې د دوامدارې ودې او پرمختګ لپاره د ځوانانو سیمه ییزې هلې ځلې د نړیوالو اهدافو په ترسره کولو کې د دوی ځانګړی رول څرګندوي. او دا وایي چې ځوان نجونې او هلکان په خپل خلاقیت، بصیرت او ژورو اجتماعي ارتباطاتو په وده او پرمختګ کې مهم رول لري. یعنی ملګري ملتونه شعار یې دا دی چې ځوانان د خلاقیت او د نوښت یوه منبع ده. تعریف تقریبا داسې یو تعریف کړی دی. تاسو د تاسو تعریف ځوان، تاسو ځوان څنګه تعریف وي؟ ځوان څوک دی؟
بدون د شک چې په نړیوال تاریخ کې ډیر وخت ځوان هغه څوک ګڼل کېږي چې عمر یې تقریبا شاوخوا له 15 یا 30 کلونو پورې وي. بیا هم ځینې هېوادونه دا 30 او 15 پورې غځوي. خو په ژوره معنا بیا ځوان هغه څوک دی چې لا هم زده کړې غواړي وکړي، پرمختګ غواړي وکړي، او د ژوند د جوړولو په پړاو کې وي، انرژي ولري، خلاقیت ولري، او د بدلون غوښتنه ولري همیشه، او نور د خپل د هېواد لپاره، خپل نورو ملګرو وګړو لپاره پلانونه او هلې ځلې وکړي او هلې ولري. یعنی کېدای شي چې څوک عمر کې 10 کلن وي، عمله هم فعال وي، زده کړې پسې وګرځي او نوښت غوښتن کې وي، دا هم دې ته هم ځوان ویلی سو.
بله،
زما آواز لرې؟
بله بله، ستاسو آواز لرو، مننه. اغلی لیمه انوری ته به راشو. په افغانستان کې تقریبا سلګونه زره نجونې له تعلیم محروم سوي دي، او دا دریم کال دی، پرله پسې دریم کال دی. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو تازه ریپورت خپور کړ، په هغه کې وویل چې په دغه تیرو د لیسو او د کانکور په امتحانو کې د نجونو او د ښځو اشتراک ته هیڅ اشاره نه ده شوې د برحاله حاکمانو لخوا. وضعیت ډیر ستونزمن دی. اغلی انوری، تاسو څه فکر لري چې ځوانان د تعلیم په برخه کې که بهر دی که دنن په هیواد کې دی، له یو بل سره څنګه مرسته کولای شي؟ اوس انټرنیټي سهولتونه شته، آنلاین کورسونه هم کېدای شي، خصوصا له هغو نجونو سره چې په افغانستان کې له درسه محرومې شوي دي. تاسو څه وړاندیز لرئ څنګه مرسته ورسره کولای شئ؟
ډېره مننه ستاسو پوښتنې څخه. دقیقا کوم کسان چې د هیواد نه بهر دي، دوی یو څه ډېر پراخه لاسرسی لري منابع ته. مثلا دا تاسو خل اشاره ورته وکړ، آنلاین زده کړې اوس دلته کوم کسان چې امریکا کې دي، اروپا کې دي، یا نور هیوادونه کې، دوی ډېر په اسانۍ توګه کولی شي 100 یا 200 خپل وخت څخه دا کوم ځوانان چې د هیواد دننه دي دوی ته ورکړي او دوی سره کار وکړي. ډېر ابتدایي شیان، مثلا سره هم موږ کولی شو چې یو اکاونټ جوړ کړو، سره هم کولی شو ځینې وړیا کورسونه دي هغه ته لاسرسی پیدا کړو، او هغه ولولو، هغه ترجمه یې کړو. یعنی د ځوانانو سره که چیرې ناسته وسي او هغوی څخه پوښتنه وسي چې تاسو په کوم برخه کې ډېر علاقه لري، د دوی دغه علاقې سره سم ډېر مختلف برنامه موږ جوړولی شو. دلته موږ امریکا کې یو دلته سو وریا برنامه است، یو ته کورسرا او ته وایي هغه د ګوګل لخوا دی او یو سرټیفیکټونه هم ورکول کېږي. بل د پنامه د الیسان ډاټ کام ده، دغه سو نورې دي چې فقط یوازې هلته باید اکاونټ جوړ شي او تقریبا تر 3000 ډیر وریا کورسونه دي چې هغه کې څوک نمونه نه وکړي، پس لکه چې نمونه نه وکړي هغه بیا کولای شي چې هغه کورسونه وی وایي. هغه لپاره د نیمه وخت دی چې های کوالټي انټرنیټ ته ضرورت نه وي، هغه د لو انټرنیټ کې هم هغه کار کوي. دا یو زمينه ده چې موږ کولای شو چې خپل ځوانان سره مرسته وکړو. بل برخه دا چې د ارواپوهنې په بخش کې د نوسنې حالات خصوصا د جنل لپاره ډیر ستونزمن ده، نو دې ته امید ورکول شي د سره خبرې وکړي چې حتما ان شاء الله به تغییرات راځي. د ویبس مکتب ته ولاړ شي، بیرته کار ته ولاړ شي، پنځه نوټه دسته ولا شي. انته اوس خود خبر یم از زمینه هادون است چې دوی دغه د وریا ذکرې زمینه برابر کړی ده، اما هغه ډیر نه دی، بشي لږ دی چون امکانات دوی محدود ده. دینه فکرولی چې ټول تقریبا 2-3 میلیون جنې ته دا زمینه برابر کړی، ولی حداقل کارم چې موږ کولای شو هغه باید حتما وکړو. سربیره پر دا نور مهمه ده چې ځوانان و هڅو چې ولیکي هر هغه څه چې د دې په ذره کې د په ذهن کې دغه دی ولیکي، بیا هغه موږ دلته کولای شو چورته لار پیدا کړو چې دغاری دی کتابونه ولیکي، مقالات دي ډېر مهم علمي مقالات او اثر کوم دی وکړي چې هغه بیا نشر کړو. یعنی په دغه بخش کې به دلته موږ ډېر ډېر سره مرسته کولای شو.
ډېر مننه غلی انوري خان ولی عادل د بشري حقوقو فعال هم را سره دی. عادل صاحب یو جهان مننه چې موږ ته وخت راکړی او را سره یې خبرونه کړې.
علیکم سلام سرور صاحب، تاسو ته سلام، قدرمنو ملمانو ته، قدرمن وزیر صاحب تمام صدرات او قدرمن خور او ورو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. مننه چې موږ ته مو په خبرونه کې بلنه راکړې.
عادل صاحب، ما وویل چې سحکل د ځوانانو نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدي چې په افغانستان کې سلګونه زرن جونې له شپږم صنف د پاسه تعلیم او تحصیل څخه محرومې شوي دي. ځوانان په دې برخه کې څه فکر کوي چې څنګه کولای شي له دوی سره خصوصا مرسته وکړي، یو بل سره مرسته وکړي په دې برخه کې؟
متاسفانه چې دغه ناورین چې په افغانستان کې په ځوان انجنونو باندې د مکتبونو او د پانتونونو دروازې تړلې، واقعیت دا دی چې دا له حده ډېر ستر مشکل دی. یعنی دا یو سیاسي مشکل دی او په دغه برخه کې په تعلیمي برخه کې د ځوانانو له یو بل سره حلې ځلې دا بې اغېز او بې تاثیره نه دي، ولې د دغه تاثیر ډېر کم دی. ځکه ځوانان له یو محدود شمېر خلکو سره د تعلیم په برخه کې کومک کولای شي، مرسته ورسره کولای شي، یا د زده کړو زمینه ورته برابرولی شي. دا د دغه محروم انجنو یو اصل نه هم کېدای شي تشکیل نه کی. په همدې اساس زما به د دې ترڅنګ چې دغه شیانو کوم ډېر زیات ارزښت ورکوم چې ځوانان له یو بل سره مرسته وکړي، کومک ورسره وکړي. او دا و ځوانانو کې چې ځوان انجنې دي چې هغه د تعلیم نه محرومې دي، او یا نور ځوانان چې هغه تعلیم ته انګېزه نه لري، دوی ته انګېزه ورکړي، دوی ته د هغه لارو په برابرولو کې مرسته وکړي چې دوی سره له دې چې محروم دي، ولې بیا هم وکولی شي په آنلاین ډول باندې په بهرنیو هیوادونو کې یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې داخلي وکړي، خپل زده کړې تکمیل کړي، او منتظر اوسېږي داسې یوې ورځې ته چې بیا بېرته داسې یو حالت راشي چې هیڅ انسان، هیڅ ځوان هلک او جنۍ له تعلیم نه محرومه نه وي. همدغه زده کړې شروع کړي، د زده کړو نه په استفادې سره دوی بیا خپل وطن او خپل هېواد ته خدمت وړاندې کړي، خدمت وکړي. په عین حال کې زه فکر کوم ما اول چې یو غټه برخه دا ده چې دغه حالت د بدلون لپاره ځوانان غږ وکړي، ځوانان مبارزه وکړي. متاسفانه باید ووایم چې تر ما پورې دغه خراب تغییر، دغه یو تور تغییر چې د انجو ځوانانو په مخ د تعلیم دروازه بنده شوې ده، د دې په برخه کې ځوانانو متاسفانه چې ډیر پاتې راغلي په خاص ډول نارینه ځوانان یا د خپل خوند په وړاندې د خپل هیواد انجنونو په وړاندې له هغه ډیر پاتې راغلي انجنونو خو هته له کور مې سره وتلې په ځنې پرېری موارد کې ولیداتې الکان ځوانان د غوی په نسبت په اوس وخت کې په ځانګړي توګه په افغانستان کې ډیر فرصتونه لري، محدودیتونه په وړاندې کم دي. ولې متاسفانه چې موږ تاسو ګورو ځوان خپل ښوونځي ته روان دی خو خور یې له تعلیم نه محروم دی او دا د خور لپاره حد اقل کوم اقدام نه کوي. حد اقل هغه تر ټولو ټیټه کچه به دا وي چې هغه ته په یو ډول نه یو ډول په آنلاین ډول تعلیم زمینه برابره کړي. دنیا کې اوس پرمختګونه شوي دي، ځوان روان دی، نارینه ځوان روان دی پوهنتون ته ځي، ولې د لامدې بهانې سره عملا موافق دی یا خاموش ده چې حکومت حاکمه ډلې دې په خور باندې پوهنتون بند کړی دی. ځوان چې ښه ځوان تکړه ځوان هغه دی چې هغه په عین وخت کې چې خپل ښوونځي او پوهنتون ته ځي په عین وخت کې د خپل خور حق هم ادا کوي. سمه ده چې نظام د هغوی په خور باندې د تعلیم بندیز لګولی، ولې دی دغه بندیز باید تایید نه کړي. دی په وړاندې باید بغاوت وکړي، د دې په وړاندې باید ودرېږي، حداقل په خپل کور په خپل هغه محدوده ساحه کې چې دی قدرت لري خبرې چلیږي، یا حداقل ملي اقتصادي پلوه له مالي پلوه قدرت لري، بس هغه ځای کې دوی تغییر راولي. زه فکر کوم چې دا ډېر ستر منفي تغییر دی چې په افغانستان کې راغلی دی. دا نه یوازې داسې یو غیر انساني کار دی، دا د دین سره هم په ټکر کې دی، هغه دین چې دغه پر اساس دوی دغه تعلیم منع کړی دی. موږ بیا وایم چې غټه خبره به په دې برخه کې زما د ځوان په هیڅ باندې مهمه خبره ده. یو له هر ځوان نه غواړم دا ووایي چې غږ اوچت کړي چې ظلم دی او ظلم دی او دغه ظلم نه منو، که د دین په نوم وي که د هر په نامه باندې وي. زما په خور د ما د هیواد په یو ښځه په میرمن باندې چې د مکتب او د پوهنتون دروازې ته رال کېږي، هغه د هر ادرس چې وي هغه ادرس زما لپاره مردود دی. دغه ناره باید غټه شي، دغه ناره باید همه شموله شي، دغه ناره باید له هر کوره پورته شي، دغه ناره باید له هر کلي پورته شي، دغه ناره باید هر جماعت مخې ته پورته شي، دغه ناره باید په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې ځوانان پورته کړي. ځکه یوازې ځوان دی چې دغه جرأت لري او دغه تغییر غواړي.
مننه عادل صاحب، ډېره ډېره مننه. سادات صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آنلاین مرستې د حضوري تدریس ځای نیولی شي دغو نجونو ته؟ ځینې کارپوهان وایي دغه آنلاین درسونه چې هر څومره وي بیا هم وایي د حضوري درس او د په صنف کې د محصل د حضور ځای وایي نشي نیولی.
ما آنلاین زده کړې هم کړې دي، حضوري یا ان پرسن چې څوک پکې حاضر وي، عملا صنف کې پوهنتون کې وو ښوونځی کې هم هم کړې دي. خورا ډېر فرق کې وي. حضوري زده کړې چې وي هغه ټول فکر مفکوره استاد د شاګرد د هغه درسونو ته وي، هغه آنلاین زده کړې کله کله داسې وي تر ډېره بریده پورې چې ډېر تمرکز په هغه زده کړو باندې نه کېږي. که نه دغه صنف چې دی استاد چې دی دغه نیغ په نیغه خپل تاثیرات لري چې استاد څه وایي، سترګې څه وایي، لسونه څه وایي، ماحول څنګه دی، نو دا خو تاثیرات لري. خو د اوس په نړۍ کې بیا د آنلاین زده کړو دپاره ځان ته قوانین جوړېږي، اصول جوړېږي چې څنګه دغه داسې یو سیستم ته برابر کړي لکه حضوري زده کړې چې وي. لیکن په افغانستان کې هغه شانتي نه دی، خلک ورسره نه بلد دي. چا چې آنلاین سرټیفیکیټ یا ډیپلوم اخیستی وي هغې ته دومره ترجیح نه ورکوي لکه حضوري زده کړو کې چې ډیپلوم په سرټیفیکیټ زده کړې کړې وي. نو فرق لري، خو مهمه ده چې اوس مجبوری ده چې د افغانستان کې د غنجونې چې دي دوی د پاره آنلاین زده کړې موږ په کومو وسلو باندې برابرې کړو. خیر دی که په لویه کچه نه وي، مکتب نه شو جوړولی، هغه اوس په نړۍ کې د افغانان چې دي خورا ډېر دي، د هر کلي نه یا د هرې ولسوالۍ نه ولایت نه څو څو کسان دي، سل دوه سوه درې سوه کسان. که چیرې په خپل کلي کې هم ځنو کسانو ته کمپیوټرونه یا آنلاین زده کړو سیستم برابر کړي، هغه د داسې یوه حالت نه به وتلی لکه اوس چې په افغانستان کې کو د زده کړو په اړه کوم ظلم دی، کوم ستم دی، کوم غیر اسلامي کار روان دی، غیر شرعي کار روان دی. په هیڅ شریعت کې، په هیڅ مذهب کې، په د خپل د اسلام په سپېڅلي دین کې د دې خلاف کار خلاف روان دی دغه اوسني محترمین چې په زده کړو بندیز لګولی دی.
مونږ به آنلاین زده کړې وکړو، لیکن دا د ځوان مسؤلیت دی چې خپل قومي مشر ته کښېني، خپل سپینګیري ته کښېني چې کاکا بابا مشره منو چې ته د کوم مشر یې ملک یې، لیکن دغه داغ دا حق هم په تا باندې د زما خورکۍ زما لورکۍ لري که نه چې په نیمایي کې مکتب پرېښودو، پوهنتون یې پرېښودو، نن به انجینر وه، نن به ډاکټره وه، نن به پولیس وه، نن به شیخ الحدیث وه، نن به په بل ځای کې قضی وه. نو هدف دا دی چې موږ عموما کې د ځوانانو نه غوښتنه دا ده چې ځوانانو که په بل ځای کې مو وس نه رسېږي، که په ټول افغانستان کې تاسو زور نه رسېږي، د خپل کلي مشر ته خو کېنستای شي که نه؟ عجیبه خبره دی، عجیبه خبره دی. مخکې موږ دا خبرې کولې چې موږ د دینجنو د مبارزې دپاره کار کوئ چې 15-20 کاله وړاندې خلکو ته به ویل چې ای وروره، تا ډیپلوم واخیسته، کور ته به لاړ شي، کور کې به همدا خور کوي، ستا دپاره مېلمستیا تیاره کړي، ملګري به راوغواړې، هغه خور به د نغري کې ژاړي چې ولې وروره، زه خو د همزولي وم، زه خو ستا نه کشره مشره وم، زه د مکتب ته ولې نه پرېږدې؟ د دغو ناوړو کلتورونو دپاره موږ سخته مبارزه وکړه. اوس دلته بندیزونه راغلل، جناب سرور صاحب محترم په دغه کوم د زده کړو په اړه چې کوم بندیزونه اوس لګېدلي دي، دا نه په اسلام سره برابر دي، نه د افغانستان کلتور اصولو سره برابر دي، نه د افغانستان د اوسني ضرورت ته چې میرمن زده کړو ته ضرورت لري، نه دې سره برابر دي. نو په دې اساس مبارزه داسې نه کېږي چې کور کې کښېنه، موبایل کې کښېنه، رادیو تلویزیون کې خبرې وکړه. مبارزه قرباني غواړي. هغه سرساره ځوانان له هغونه غوښتنه دا ده چې ازادي یو دا ازادي ده چې یو څوک هېواد نه وباسه، یو دا ازادي ده چې ته د اسلام په چوکاټ کې ازادي ولرې، قرآن زده کړې، ذکر زده کړې، بسم الله الرحمن الرحیم، هل یستوی الذی یعلمون والذین لا یعلمون، اقرا د اقرا د قرآن په لارښوره سره لاړ شئ.
سادات صاحب، تاسو د اطلاعات او کلتور وزارت مرسیال پات شو یاست، دا یو سیاسي مقام دی. پښتنه ما دا تاسو نه چې دغه بندیز د بندیز تصمیم جزئیات څنګه و، تاسو معلومات څه دي چې دا بندیز د چا لخوا تصمیم نیول شوی دی؟ ټول طالبان له دغه بندیز سره موافق نه دي، دا ښکاره خبره ده. حتی ځینې د طالبانو مشرانو په څرګنده مخالفت ښودلی چې بیا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین عباس ستانکزی چې اوس په افغانستان کې نه دی خارج کړی.
بالکل، دا یو داسې رښتیا ده. هغه کسان چې هغوی په دې اړه مبارزه وکړه، د دوی په چوکاټ کې موږ مننه ترې کوو، ملت له دوی سره ولاړ دی. خیر دی که اوس شته یا نشته، خو زموږ مخالفینو او نظامي سیاسي مخالفین مو، موږ هغو کسانو ته احترام لرو، ځکه چې یو ملي فکر لري، ملي مفکوره لري او قرآني اسلامي مفکوره لري. دا هدف دا دی چې په دې ځای کې د یوې مفکورې خلک چې دي، ځکه چې په کور کې چې میرمن په کوم فکر کې وي، کورنۍ هماغسې یو فکر مخ ته درومي. نو هدف دا دی چې دوی لکه په پاکستان کې چې مدرسې جوړې کړې وې، بس ټوپک وو، جهاد وو، مرمۍ وو، ویشتل وو، هغه دا وو، نور نه ډاکټري وه، نه انجینري وه، نه بل څه وو. اوس هم هماغه فکر په بل ډول باندې عملي کېږي چې په یوه مفکوره باندې خلک روان وي. حال دا چې دلته انجینري ته ضرورت ده، دلته ډاکټري متخصصې ته ضرورت ده، صرف دا سیاسي مفکوره یې ده چې په کور کې دا په کورونو کې په ذهنونو کې له زیږون نه تر اخره پورې د دوی دغه سیاسي مفکوره چې دا په هر ځای کې عملي کړي، کنی نورې په عموما کې دوی ته تاوان کوي، نقص کوي. ځکه چې پاکستان کې موږ پرته وو، موږ ورخویل چې که دوی به رښتیا وایي په هغې فکر وو. اوس چې پوه شو، موږ وایي څومره زموږ مشران په غلطه وو، څومره موږ په غلطه روان کړي. اوس مو ته کرکه نفرت دی په ایندا کې به له دوی نه هم د ولس د خلکو کرکه وي، نفرت به وي. یو څوک چې یوه ورځ ته په زورې مکتب نه منی که، آیا دا به د چا هېر شي؟ د هره ورځ قسم درته کوم چې زموږ جنکۍ دی هره ورځ ژاړي. سرور صاحب، دا به د چا هېر شي؟ مشره، ته مې خوشحال کړه، ته مې وهڅوه مکتب ته، قرآن ته مې وهڅوه، مدرسې ته مې وهڅوه، پوهنتون ته مې وهڅوه. زه چې په غجلخانه کې زیږون کم، مړه کېږم، څوک نشته چې د عادي مریضۍ ته دوې مې وکړي.
مننه.
نو دا به د چا هېر شي؟ دا به د ملت هېر نه شي. دی په عموما کې په لویه کې ځان ته مخالفین دښمنان ډېره
ډېره. مننه. اغلی انوری صاحب ته ورسو، تاسو څه فکر کوئ که وسنۍ وضعیت په همدې شکل دوام پیدا کړي؟ د ارقام وایي چې تر 2030 کال پورې، یعنی راتلونکو څلور کالو کې، به په افغانستان کې له تحصیل او درس د محرومو نجونو او ښځو شمیر 4 میلیونه ته ورسیږي. څه فکر کوئ چې وسنۍ وضعیت دوام پیدا کړي، پایلې به څه اجتماعي پایلې به ولري د افغانستان د خلکو لپاره، د ولس لپاره؟ اغلی انوری، مهرباني.
خبر ادا چې هر هیواد پرمختګ بنسټ د غوی د وګړي تحصیل، تعلیم، سطح یا کچه بندی دیر مستقیم اره لری که چیری خدای مکره در از سپات سیزماش نسل به یوازی در نسل نه رتنون که نسونه به هم که چیری دو درستی بیتوات ای زموش حیوات به بیثبات ای با ثبات حیوات همیشه با ثبات خلق سر تلون لری. تعلیم یوازی ابتدایی دکرن مهم نده که مازی اول الا شجم سن هول ولستل سو بس نو به طوله عادی نور طول مکمل دیو حیوات کوم چې سیاسی امور وی که اقتصادی امور وی یا حتی تیوی موضوع داشتن مخته یوستی ده هر حیوات اساس ده تعلیم سخده که چیری خدای نخسته ده غسی ده وضعیت دوام ولری دیر واضح خبر ده چه دیر یو تاریخ رتنون که با ولری افغانستان تعلیم تحصیل یوازی د یو انسان د ذکر سره مستقیم ارتباط نه لري. دا هغه مثلا اقتصادي موضوعات سره که چیرې کم څوک شه تعلیم ولري، شه زده کړه ولري، طبعا چې دې شه کولی سي خپل خپل ژوند د اقتصاد سره سم پلانونه جوړ کړي، یا مثلا د دغه بودیجې مصرفول، د یو عاید لرل، د ډېره ابتدایي موضوعات چې څونه مستقیم ترون لري د تعلیم و تحصیل سره. د افغانستان انجونی کوم ضربه چې لیدلې د افغانستان بالکل سل کال نور هم شاته و یوور، او که چیرې دا درس ادامه ورکړی سي 15 کال نور، او دا درس نور لسونه به ادامه درس، یعنی به سواده به مخته ولاړ سي. نور داسې په جهان په اقتصاده کې تاسو به وګورئ چې هېڅ داسې هېواد نشته چې حالت د انجونو پر مخ باندې تعلیم ترل سوی وي، ټول ځای کې خلاص دی. او دلته چې دوی ټول موږ پوهېږو چې دا ټول سیاسي موضوعات دی، سیاسي بهانې دي چې متاسفانه د اسلام څخه استفاده کیږي او وایي چې موږ اسلام کې داسې ویل سوی دی چې باید نجونو ته دا رقم زمینه برابر شي تر څو بیا دوی تعلیم او تحصیل وکړي. دا ټول هغه سیاسي موضوعات دي چې باید هغه حل شي.
مننه، مننه. مومن صاحب، تاسو د ځوانانو د نړیوال ټولنې رئیس یاستی او د سولې سفیر. ځینې کارپوهان وایي چې له تعلیم او زده کړو نه د نجونو او ښځو محرومول د افغانستان د هیواد ملي امنیت ته ګواښ ګڼل کیږي او همداراز بقا ته. له دغه نظر سره تاسو موافق یاست کنه؟
ډیره مننه کوم. ما غرنی ولو دا ټول سوالونه او ځوابونه ډیر چاندي ویل، ما زه غواړم یو ټول شمول بس وکړم. مهم څه دلته شاید دی، په خوا په دې جمهوریت دوره کې ډیر څه خپل ځوانانو کوله، ډیر فعالیتونه، ډیر رضاکارانه کارونه، ولسوالۍ ته سفرونه، د سولې پیغامونه وړل، فرصتونو ته برابر اول موږ نړیوال سفرونه درلودل چې هغه د دولت په چوکاټ کې نو موږ خپل ځوانان سره راټول شوي دي. یو کتله ځوانان یو جمع ځوانان چې نړیوالو سره ماړي کې ټینګې کړې وې، د سولې سفرونه مکوله، کانفرنسونه مکوله، د مهارت دا نور غیره. موخه مې دا ده چې اوس ځوانان هلته باید دوی خپل لاس په کار شي، اوسنۍ ډلې ته حاکمې ته پرې نږدي. موږ په افغانستان کې تر 15-15 سلنې زیات ځوان نفوس لرو، او دا داسې یو نسل دی او دا دوی ته که چانس او دوی ملاتړ وسي د پرمختګ او هوساینې اساس او یو ښه بنیاد کېدای شي. خو موږ ټول پوهېږو چې په افغانستان کې دننه ډېرې ستونزې شته، د زده کړې محدودیت لاسرسی هم نشته، کاري فرصتونه کم دي، امنیتي ننګونې ډېرې دي. اما دلته زه راځم دغه بل بحث چې اوس موږ ټول وکړله د بهر میشتو ځوانانو رول، لکه زه چې دلته یم، دا ډېر مهم رول دی. موږ کولی شو چې له خپلې تجربې او کومې زده کړې چې موږ دلته کړې دي او کومې اړیکې چې موږ دلته لرو، د دغسه کار واخلو.
او د نن افغانستان کې هغه ځوانانو ته د مهارتونو بورسي او پروژې فرصتونه برابر کړي چې دا زموږ په توان ستدل د ځینې پانتونونو دي چې موږ کوای سو د هغې سره خبرې وکړو، هغه آنلاین تدریس ورته برابر کړو زموږ خویندو ته زموږ ورونو ته. خو زه غواړم په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم خبره وکړم. د نجونو زده کړې یوازې دوی د ښځو شخصي حق نه دی، زموږ د خویندو شخصي حق نه دی، دا د ټولنې د پرمختګ لپاره اړین بنسټ هم دی چې دوی خلاص کړي. دا یو ډېر اړین بنسټ دی. کله چې وایي بلکې زموږ مشران وایي کله چې یو نجلۍ لوستي وي یوې کورنۍ روښانه کیږي، یو ملت ټولنه پرمختګ کوي او یو ملت په خپلو پښو درېږي. اوس تاسې د سوال ځواب ته راځم. د تعلیم بندېدل زموږ د راتلونکي تیارې کوي، تیارو ته مې بیایي. نو زموږ په هیواد کې نه په زرګونه په میلیونونو نجونو له ښوونځیو پوهنتون څخه بې برخې دي. دا یوازې د هغې بیا هم درته وایم چې د هغوی شخصي حق نه دی، بلکې د ټولنې د پرمختګ حق ترې اخیستل سوی هم دی. یو ملت چې نیمه برخه یعنی که زه وایم چې زموږ خویندې او میندې یعنی ښځینه نفوس د نیمې لا زیات دي چې دوی د زده کړو څخه بې برخې وي، هېڅکله پرمختګ موږ نشو کولی. زموږ زه یو شی ډېر واضح ما خبرې ډېر واضح دي. ګوره پاکستان په افغانستان کې نه غواړي چې یو با تعلیمه ځوان قشر ولري، یو با تعلیم آینده ولري، یو پرمختللی آینده ولري، یو ښه انجینر یا انجینر ولري، یو ښه ډاکټر یا ډاکټر ولري. هغه موږ نه غواړي چې پرمختللی او په تعلیم سنبال افغانستان موږ په راتلونکي کې ولرو. پاکستان اوس غواړي چې موږ نور سلویش 50 کاله نور شاته واچي. خو زما پیغام ځوانان ته دا دی چې هڅه مه پرېږدي، هر ورځ لږ تر لږه د یو نوي مهارت زده کړه وکړئ. زه غواړم یو بل بند دلته اضافه کړم. که فزیکي ښوونځی بندي د کتاب انټرنیټ یو بل سره اړیکه ونیسئ او ښوونه وکړئ. خو یو پیغام دلته مشرانو ته هم زه لرم قدرمند سرور صاحب، چې دوی هغه مشران دي دا د سیاسي معاملې پرېږدي او د نجونو د پوهنتونونو او د تعلیم د دروازو د خلاصولو دپاره روښانه او عملي ګامونه پورته کړي. مخکې زه بیا نه غواړم چې دا بس تکراري کړم چې دا په اسلام کې شته یا نشته، دا د چا حق دی که نشته، دا په دوی باندې موږ ټول پوهېږو. اما دا زموږ د ځوانانو مکلفیت، زموږ د ځوانانو وظیفه، زموږ د ځوانانو دنده ده. دا هغوی اواز چې اوس بند دی، موږ باید د دوی اواز پورته کړو. موږ چې په خارج کې اوسېږو دوی ته زمینې برابرې کړو. موږ دوی د خارجي ځوانانو نړیوال کمیټو سره یې وصل کړو. موږ دوی ته مهارتونه پیدا کړو. موږ دوی ته بورسې پیدا کړو. موږ دوی تشویق کړو. د دوی پر ځای موږ د دوی اواز شو.
مننه. ډیره برخه مو د نجونو د تعلیم ته ورکړه. په ورګېدو د ځوانانو د نړیواله ورځ په مناسبت چون واقعا دا ډیره لوی ستونزه ده، ډیره لوی ستونزه ده. دوه پوښتنه دا وه چې هغه ځوانان تقریبا لسګونه زره ځوانان چې وتلي دي له افغانستان بهر ووسی، دوی په نویو ټولنو کې څنګه ځان تثبیتولی سي؟ تقریبا 15 دقیقې د برنامې پاتې دي. په دې حق له بم تاسو د ګرانو میلمنو هر یو نظر واخلم. اغلی انوري، تاسو څه نظر لري چې هغه ځوانان چې وتلي دي له افغانستان بهر ووسی په امریکا، اروپا، استرالیا کې څنګه کولای سي په نویو ټولنو کې ځانونه تثبیت کړي؟ تثبیت یعنی هم د علم لنګانه، هم د کلچر لنګانه، هم د لاسته راوړونو لنګانه بغنوي ټولنه کې ورته سترګې ور واوړي.
مننه. کوم ځوان چې البته د افغانستان څخه وتلی دي، دوی چې دلته راغلي دي، ګرڅه چې دوی هم د ستونزې سره مخامخ دي، ځکه چې دوی باید اول خپل ژبه باید کاورې کړي، چې هغه دغه هېواد هغه هېواد کې چې خبرې کوي که انګلیسي ده که کوم بله ژبه ده. د هغې نه وروسته دوی باید خپل کوم درس چې ویلي هغه باید زیاده معیار ساعتان باندې باید برابرې کړي. هغې نه وروسته طبعا چې کار باید ودی کړي. اما تربیه په دغه ټول کوم موانع چې تا بیا هم به فکر کوم چې دا کوم کسان چې ته د درې یوشتم نه را پدې خو د افغانستان نه وتل دي، دوی اوس لا شریف په سم شو وضعیت کې دي تقریبا. او همګه چې فکر ان ایسو کارام نه دي ټول افغانستان ته فکر کوي. اما هغه یو عامیانه دلی مثال مشتدل لودل چې وایاله چې بخور نمیر
درکم یو ژوند دی د ځان ته جوړ کړي چې خپل هغه د ژوند اساسي ضرورت ټول پوره کړي. اما د ځوانانو باندې دی چې دوی باید هغه علمی بخښنه کې ډیر کار وکړي. مثلا زه چې دلته رالم ما دلته ولی چې انډیان دوی مکمل د دغه فاینانس او اقتصاد او آی تی بخش کې ډیر دی وارد دی او دلته دغه زمینه نور ته برابر کوي. یا مثلا د کوم کسان چې د لاتین امریکا څخه دي دوی هغه کسبي کارونه سره غلي دي او هغه دوی د ټول نیولې دي. او زموږ افغانان چې د پخوا کلي سره غلي وو یا اوس سره غلي دي دوی زیاتر د اوبر او لفت او درایو یوازې دغه کارونه. آیا دوی نسي کولی چې مثلا طب بخش کې ډاکټر دي اوسي یا انجینیری داشن لرو؟ ځینې ځینې ځوانان شته چې پخوا کلونه راغلي دي یا دوی دغه ډاکټر دي اوسي یا انجینیر دي. اما باید دغه د دې لپاره چې یو قوي کمیونټي ووسو نو لازم ده چې د پخواني ځوانان یا پخواني راتلل کوم کسان چې راغلي دي د نوې کسان سره لازم راسته وسی او د کوم
مننه
څنګه چې ساده په ګسره حل شي. او بیا دا یوازې نه چې دغه ځوانان لپاره دي کار وکړي، د افغانستان لپاره حالت مثلا انټرنیټ کې نسې کولی د دې د انټرنیټ پیسې واسطه یا د دې یو موبایل یا یو لپټاپ دا شاندې مهم دی.
ساده صاحب را بشم تاسو ته په کډوالۍ کې یا هجرت کې ځوانان څنګه کولای شي چې په نویو ټولنو کې په کوربه ټولنو کې هم ځان تثبیت کړي، هم هلته ګټور تمام شي، لاسته راوړنې ولري او هم بیرته خپل اصلي ټاټوبې ته هلته خدمتونه وکړي او تر یو حده هغه د مغزونو د فرار مخنیوی هم شوی وي. ساده صاحب مهرباني. ساده صاحب پوښتنه مو واخیسته؟
او عموما کې د ټولنې د هغه چترچال سره خو ځان عادت کول خو کار دي چې څنګه یو څوک هغه ټولنې کې ځان د هغه اصول قوانین لاغه لمړی اړتیاوي چې دی هغه پورا کی. دوهمه دا چې په یو داسې شی باندې تمرکز وکړي چې هم یې دوی ته هم یې کورنۍ ته هم یې آینده کې وطن ته چې دی ډیره ګټه رسیږي. مثال دلته اکثر افغانان چې دي چې کوم هیوادونو ته تللي دي، که لندن کې دي که به امریکا، کاناډا، جرمني او نورو کارونو کې، په افغانستان کې غربت یوه جنه چې دوی ته کورنۍ ورغاړي دي، دوی تر ډېره په دې تمرکز کوي چې داسې کارونه وکړي چې پیسې پکې کوي که نه، لکه ورځنی یا میاشتنی مزدورۍ. خو د نوی راتلونکي بچیانې چې دي نسل چې ده دا فکر کوم چې دا به ډېره ښه آینده ولري. خو له دې سره سره که داسې وشي چې یو څه وخت زده کړو ته ورکړي، کمال کسب ته ورکړي او یو څه خپلو د کور مصارفو پیسو ګټلو ته وظیفې ته ورکړي، نو داسې یو سیستم چې دی هغه ډېره به ګټه رسوي. مونږ چې کله کله دلته په دې ټولنو کې وو، ټولنې لرو افغانانو او هغې سره ناستې پاستې لرو، په دې دا دی چې ټول وخت یا دولس دیارلس ساعته لس ساعته مزدورۍ ته مه ورکوئ، ځینې داسې زده کړې وکړئ چې هغه مو دا کې هم په درد خوري، په افغانستان کې له اوسني حالت سره د مبارزې دپاره هم به ګټه خوري. لکه اوس هلته خلک دي پیسې نه لري یا آنلاین زده کړو دپاره یا نورې داسې زده کړې چې هغوی به مونږ له دې ځایه کومک کولی شو. نو عموما کې جناب سرور صاحب او اوریدونکو په کار دا دی چې د کوم افغانان چې بیرون تللی دي، اول خو په خپلو ټولنو کې مدام شي، د ټولنو سره د دوی د اوسنیو هغه لنډمهاله اړتیاوي چې که نه د هغې مطابق خپلې چارې وکړي، بیا اوږدمهاله فکر څنګه په اوږدمهاله کې دوی خپل ضرورتونه پوره کړي، خاصتا د تعلیم په اړه. او همداشان په ډېرې داسې ټولنې شته لکه مخکې چې ملګرو وویل چې موږ به کله کله نړیوال سفرونه لرل، څو ورځني به وو، وخت به کم وو، مسایل به ډېر وو. اوس خو موږ په بهر کې یو، ډېرې داسې قوي ټولنې شته له سندرغاړي، فلمي اداکار، سیاسون، قریاب بنسټونو فاونډیشنونه دي، اورګنایزیشنونه دي، ټولنې دي چې هغوی سره تماس ونیول شي. هغوی هم ډېر قوي قوي فاندونه لري، هم دلته افغانانو ته ګټه ورکولی شي، هم هلته افغانانو سره خاصتا د جنکیو سره چې تعلیم دروازې پې بندې کړې دي، هغوی سره موږ ډېر څه کولی شو.
ډېره ډېره مننه ساده صاحب محترم. مومن صاحب ته براشو. مومن صاحب، په کډوالۍ کې ځوانان څنګه کولی شي چې هم د کوربه ټولنې لپاره ګټور وي، سترګې ور واوړي، نوښتګر وي او هم بیرته خپل اصلي ټاټوبې سره مرسته وکړي؟ مهرباني محمد صاحب.
ډیر مننه کوم. زه په استرالیا کې ژوند کوم. د استرالیا کوم اصول او مقررات او د ماجرینو لپاره چې تازه راغلي دي. استرالیا کې یو وزارت دی په نوم د ملټی کلچر نیو ساوث ویلز کوم یاد چې ژوند کوي، دا په پښتو کې فکر کوم ورته وایي چې څو کلتوري وزارت. دوی بیا پروژې لري په هر سمت کې، په هر بخش کې، په هر زون کې، هم په هر ولایت کې. بیا د دوی پروژه په نوم د کمپکت دی. هلته بیا دوی یو ملټی کلچر یوت ورکر لري، یعنی د ځوانانو یو د څو کلتوري مسؤل لري. دوی د کم ځوانان چې راځي یا کم فامیلونه چې راځي، د دوی لپاره مختلف برنامه لري. یو مثلا د سلور کرنۍ څخه د دولس پورې، دولس بیا در اتلس، اتلس څخه بیا در سلرشت پورې. دا ځکه چې پیغمبري کوم کسان چې ته سره په دا برنامو کې یو ځای کوي، هغه عمر یې باید دلته کنسنس ډیر مهم دی، هغه کانفیډینشیلټی او دا بعضی مسایل. خو په هر صورت دوی ته بیا دغه تبادل د فرهنګ کلتوري برنامه جوړي. مثلا د استرالیایانو محلي ځوانانو سره یو ورځ بیا یا شپه تیری یا یو سفر ته ځي یا ډوډۍ یو بل ته سره کوي چې دوی سره بلد سي. بیا یو بل برنامه ده چې 500 ساعته چې دوی راځي، دوی باید انګلیسي کې زده وي کني دوی هلته باید ګډون وکړي. د دولس میاشتې الا اتلس میاشتو پورې دولت دوی ته معاش ورکوي، چې یعنی دوی کار ونه کړي، اما دوی لاړ سي زموږ د فرهنګ سره دوی بلد سي، د دوی د فرهنګ سره موږ بلد سو، د زموږ د دین سره دوی بلد سي، د دین او مذهب سره موږ بلد سو، دوی انګلیسي زده کړي. بیا دلته په دغه پروګرام کې نور ټولنې دي، رضاکارانه ټولنې دي چې دوی د هغه سره معرفي کیږي، د دې محلي ټولنو لپاره، د محلي وګړو لپاره دوی رضاکارانه کارونه کوي. هغه دوی ته کوي، مثلا دوی ډرایوینګ نسی کولای، دا یو استرالیایي پیدا کیږي پر رضاکارانه ډول، بیا یې هغه د روزمره مشکلات یو ته علي، یا انګلیسي ته، بیا یې دکان ته، بیا یې شاپینګ ته، بیا یې خرید ته، بیا یې بل ځای ته. عین شکل دی هم چې خپل په واسه کوم کار وي کې. بیا دلته بل بخش دی چې سپورت زمينه ورته برابرې، کمیونټي کلبس دي، ساکر کلبس دي، او د استرالیا د اول لیگ، دوم لیگ، دریم لیگ دي. هلته لینی چې ورسره مخامخ کی، ورسره ویني، ناسته کی، یا استعدادونه ویني. اوس ګوره زه د برنامې وروسته به تاسو ته یو د لینک ولېږم په مطبوعات کې، شاید تاسو لیدلې وي. سعادت صاحب پیژني په نوم د مصطفی محمد، دلته زموږ سره زما په دفتر کې وو، په نړیوال سفرو کې را پاسپورټونه او مینیټه در اوړلې. په 2023 اگست میاشتې استرالیا ته رالی. د افغانستان د پاغه وخت کې، د افغانستان د 15 کلونو د ملي ټیم فوټبال کې فوټبال کوي. دلته چرالی ما ته ول چې زه زما شوق فوټبال دی، زه غواړم دلته خدمت کوم، فوټبال کوم، سبب تر خیر دا سبا زر تلاند کوم. د معرفي کې او کمیونټي کلب ته، کمیونټي کلب سولاړې دغه دوم لیک او یو لیک دلته ولوبې دی. نن د استرالیا د نیو ساوث ویلز د میټلند د شوزو مربی دی. او تیر هفته د استرالیا په پارلمان کې په اجنډا کې د دوه نومرو کوکنایز شوی وو. د ډېر عالي سرټیفیکټ ورکړل شوی دی، او د دې ځای هغه کوم لوکل محلي د پارلمان غړی چې دی هغه دعوت کړی وو، سرټیفیکټ یې ورکړی وو، خپل سوشل میډیا کې اعلان هم کړی. یعنی ډېر غټ تقدیر شوی. او ګوره په 2023 کې راغلی وو. یعنی دلته فرصتونه ځوانان ته ستا دولت ډېر فرصتونه ورته جوړ کړ دي. استرالیا لږ کسان مني، خو چې مني دلته ډېر سهولتونه فرصتونه ورکوي. نو ځوانان کوي چې دغه کم روابط چې دلته دوی په هر بخش کې، لکه چې ما تشریح کړه، چې هم فرهنګي، هم تعلیمي، هم روابط، هم رضاکارانه، دغه څه ګټه واخلي، خپل نور ځوانان د دغه کمیټې سره کوي چې دوی لینک کې د آنلاین په توګه، د آنلاین به ورځ دایسي چې دوی داسې رفت آمد تبادل د فرهنګ سره لري، زی او راضي به.
مننه ربا شو عادل صاحب ته. عادل صاحب، محمد صاحب په استرالیا کې دی، ځوان دی، بلل توپ کې څو وکړه. تاسو په نظر ځوانان څنګه کولای شي چې په نویو ټولنو کې بریالي شي؟ وخت کم پاتې دی، مهرباني وکړئ. عادل صاحب،
مننه. دا ډیره مهمه، دا ډیره حیاتي مسله ده. په ځنګړي توګه په اوس وخت کې چې د افغانستان زیات یو ډیره غټه برخه یا د پام وړ برخه ځوانان، انجونې او هلکان هغه بهرونی هیوادونو ته راغلي په هر دلیل باندې څه دي. زما په نظر تر هغه وڅي زه به تر ټولو مهمه دا خبره وکم، تر هغه وڅي ځوانان یا دغه افغانان په کوم هیوادونو کې څه دي د هغو هیوادونو څخه خپله کرکه ختمه نه کړي. دا د کرکې درلودل د پرمختګ او د ترقۍ د پر وړاندې یو غټ دلیل دی. یعنې کوم ځوان چې کوم افغان چې کوم بهرني هیواد ته ځي، هر یو تر یو حده باید مینه ورسره ولري، دغه هیواد له ارزښتونو سره، دغه هیواد له پرمختګونو سره، دغه هیواد له امکاناتو سره. دغه هیواد
که یې ونه لري نو بیا ولې ورغلی؟ که یې ونه لري و بیا نو ولې ورغلی؟
بالکل و دا من دا دا یعنی دا منګل ځان سره باید ورې ونه کوځان باید په بازار کې ونه شو. په هیواد کې باید ژوند کو په نړۍ کې شاوخوا 200 هیوادونه دي چې هغه زمونږ سره له فرهنګ ذهني د منګل ارزښتونو سره یا دغه هیواد پر ارزښتونو په فرهنګ په ایشانو طریقه د باور ولرو. دا مونږ ته د قدرت راکړي چې په دغه هیواد کې مونږ هغه وکړو، نه پوهېږم کومه کلمه د اډپټیشن وکړو، یعنی ادغام او انتګریشن ورسره وکړو. دغه ادغام او انتګریشن مونږ ته د هغو فرصتونو زمینه په دروازې خلاصوي چې هغه په عامو افغانانو ته شتون نه لري. متاسفانه که مونږ داسې ونه وکړو، مونږ به یوازې د افغان نه کومک غواړو، یوازې به افغان له مونږ سره کومک کوي او ټول فکر به مو په افغان کې ته که مونږ باندې افغان ګران دی، له افغان سره مینه لرو، وطنوال به دی، مسلمان دی، نورو خلکو سره مو علاقه نهشته، اړیکې نه لرو، روابط نه لرو، نو هغه فرصتونه چې یوازې افغان ته معلوم دي هغه راسره شریکوي. مخکې به خور یادونه وکړه، نو که په دې صورت کې افغان د اوبر ډرایور وي ټکسیوان وي انسان هم ټکسیوان جوړي، ولکه ته له نورو خلکو سره روابط ولرې، مینه ولرې، انساني اړیکه ورسره ولرې، د هغو انسانیت په اساس ورسره اړیکه ولرې، هغه تاته نور فرصتونه برابروي، هغه د ترقۍ د پرمختګ لارې درته برابروي، هغه ته هغه رقم ته کوي لکه دی چې خپله دی. که نه تا باندې دغه د کمتري احساس ختمېږي چې زه مهاجر یم، زه پردی یم، زما ژبه نه ده، زه ژبه په خپله باندې که ته د افغان سره په یوه کوټه کې ټول عمر تېر کړې، په یې په امریکا کې خوب په امریکا کې د ځان ته وړکی افغانستان جوړ کړی وي، نه نوي فیصد وخت ټول افغان سره وي، نو ته به ژبه څنګه زده کړې؟ ته به له خارجي نه علم څنګه زده کړې؟ ته به له خارجي نه فرهنګ څنګه زده کړې؟ ته به له خارجي نه ارزښتونه څنګه زده کړې؟ ته به باور څنګه ترلاسه کړې؟ که نه نو خپله دایره باید لوړه کړو. په خارج د خارجي زده کړې ارزښت لري، خارجي زده کړې باید وکړو، خارج کې باید کاري تجربه ترلاسه کړو، بیا مخکې مو چې کوټ ټولنیز اړیکې لوړې کړو، د قانون څخه پوهه ترلاسه کړو، د فرهنګ څخه پوهه ترلاسه کړو. دغه پرمختللي هیوادونه تر ډېره مالي پوهه پکې ضرور ده، دغه هیوادونو د ورځني ژوند د پرمختګ اړوند مالي پوهه ترلاسه کړو، او په عین حال کې د خپل روحي حالت ته باید په دغه هیوادونو کې ډېره پاملرنه وکړو. که چېرې روحي حالت ته څوک پاملرنه ونه کړي، دغه ټول شان بیا
عادل صاحب ډیره ډیره مننه، ډیر مهم ټکو ته اشاره وکړله. ساعت چې ګورم د خبرونې وخت مخ په ختمېدو دی، زه له خپلو ګرانو میلمنو د اطلاعاتو او کلتور د ځوانانو د چارو پخوانی معین ډاکټر صاحب کمال سادات سره څخه مننه کوم چې موږ سره په خبرونه کې وو. د بشري حقوقو فعال اغلې لیمې انوري صاحب څخه مننه کوم. دغه راز د ځوانانو د نړیوال ټولنې رئیس محمد سمیع محمد او د بشري حقوقو فعال خانولي عادل څخه مننه کوم. او لګرانو اوریدونکو چې په دې یو ساعت کې موږ سره وو، تر راتلونکي اونۍ پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد، خوشاله او سوکاله اوسئ.
پکوڑ دا پکوڑ دا ہز د